لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده او سم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازی و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړې دي. ورسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرټر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضحه کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړی ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبلول وړ نه دی. نو د فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ٹی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بلک کملاره نه د پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک دی حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره دی په ګډه ٹی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی دا چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځړ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کړکېچن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټي او آر د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو خبر دا وی چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معامله زر تر زره حل نه کړی شو نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معامله اوګده کړي نو په ګټه به وي. خدا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله څومره اوګديږي نو هغه هلکي غنه بلکې زیاته کړکې چنه کیږي. نو حکومت سره و سم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونی سي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانې په حق لا خپل جاری کړي راپور کې ویلي دي چې د اوریجو دالونو غوخه او ایل پی جی په شمول څوارس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د روجې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د اولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورسپانه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د روجې په میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ډیپلومیټ مجلل کې په پاکستان کې د عدم برداشت او سختریزۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خوراولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي نړیوال مالیاتي فنډ وای افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي نو ځکه ورته دوی نوې قرض ورکوي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اصرار عالم مومن ناورو.
دی ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوج یې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتر قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو څلوېښت میلیون زده کوونکو ته ښودل کیږي پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله اهم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او حمله دې کبله د پاکستان دننه اهم د هندوانو او نور اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا ای پی خبری اجانس لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد ښه شي. د مې په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. لهغه ورستو ایم ایف ویلی دی دوی ډیر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجه په پروسه او مالی څنګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړي. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابی سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتی صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د هیواد اقتصاد ډیر کمزورې شوی. دا اداره تم لري چې د کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتلا لږ زیات وي. خو کچېری امنیتي حالات خرابېږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وای د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نور اصلاحاتو ته اړتیا ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو په یورپ کې د سندرو لوی سیالۍ یوروویژن د یوکرین سندرغاړي جمالا ګټلې ده. سندرغاړي جمالا سندره 1940 ختم وه او تر ټولو زیات 1540 پوینټس یې واخیسته. په دغه سیالۍ کې آسترالیا په دویم او روس په دریم نمبر راغلی. نور تفصیل زموږ د همکار عصمت ساروان.
اوکرایني سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالی وګټله. دوه دیرش کلنه جمالا چې د کریمیا اوسیدونکی او په خټه تاتار ده، تیره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه، شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې، او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200,000,000 تنو ولیدې. جمالا د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1940 نومیږي، هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1940 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمالا حیرانوونکي اجرا او برای وستای. دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمالا د بریل کبل به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونۍ خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ترازو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د طنز په اړه د بحث ریپورت ولرو. بیا به د پښتو اوسنی ادب په پرمختیا د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په جلال آباد کې د نجونو د مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. طنز داسې یو ژانر دی چې د پښتو په ګاونډیو ژبو کې ورته د پام وړ کار شوی، خو لکه څنګه چې په ولس کې خولور کسان اوس هم شته او طنزیه قریحه لري، هغسې په لیکلي بڼه د طنز ډیر کم کتابونه خپاره شوي. همدې تشې ته په کتو سره ختیځ ادبي بهیر تیره اونۍ خپله غونډه په طنز بحث ته وقف کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبي بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې په طنز بحث ته ځای ورکړی و چې تناز لیکوال ډاکټر اسدالله خالص په پښتو کې د لیکلو طنزونو په رڼا کې لیکچر وړاندې کړ چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد. نوموړي چې د بېلابېلو طنزونو مثالونه په خپل لیکچر کې ځای کړي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هغه څه چې ما د عمر په اوږدو کې د طنز په نوم لیدلي لوستي دي یا د کمې لیکنې په کومه برخه کې زموږ نه پکې ویل شوی دی، دا ما په استناد دلته دغه راټول شو ځوانانو ته څو خبرې د طنز په اړه ما وکړې، او بعضي ریفرنسونه چې د طنز په نوم مسما دي دا ما بعضي برخې م راواغستې او په هغې بحث وکړ. تقریبا آزاد بحث و. حواله په دې کې چې زه باید بې تکلفه بې خبې بده
د ننګرهار د اقتصاد پونځي استاد عبدالرحمن درد چې د دغه باس یو ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډول بحثونه د ځوانو لیکوالو په هنري رشد کې موثر ثابتېږي، په کار ده چې د دوی د پرمختګ لپاره دغه شان د بحثونو غونډې زیاتې شي.
اوس وخت کې تاسو وګورئ د نقدي لیکنې کره کتنه دا په مجموع کې ډېره کمه شوې ده. البته که چیرې موږ د طنز نه بیرته دا راپیل کړو نو دا به ډېره ښځه کوي چې په طنز کې هغه څه چې هغه په عامه ژبه باندې موږ نشو بیانولی په طنز کې ډېر ښځه په ځای کولی شو، او هر طنز چې دی دا د خوښۍ معنی نه ورکوي، دا د خندا معنی نه ورکوي، د هغې تر شا چې دی ډېر لوی مطلب پروت وي. او زه چې دی د ځوانانو د راتلونکي لپاره، ځوانانو د پوهېدو لپاره طنز مهم بولم، او هغه خبرې چې موږ یې په عام وخت کې په عام شکل باندې په عامه لیکنه او په سختو الفاظو کې نشو کولی، هغه په طنز کې باید ځای په ځای کړو، او د طنز په طریقه باندې کولی شو خپل ځوانان علمي سوي ته پرمختګ ورکړو.
ځوان لیکوال او شاعر عابد ندیم چې د طنز په اړه د بېلابېلو طنز پېژندونکو نظریات اورېدلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به دی هڅه وکړي چې طنزیه لیکنې وکړي.
د طنز په برخه چې تر اوسه پورې څومره پوهه وم، د هغې باوجود مې ښه زده کړه ترلاسه کړه، دې زیات پوهه کړم چې طنز څه شی دی، ټوکه څه شی دی، طنز څه شی دی او هجو څه شی دی. په راتلونکي کې دې ته وهڅولم چې زه خپله طنز په برخه کې هم لیکنې وکړم، ځکه چې غونډه کې چې یوه طنزیه لیکنه ولوسل شي خلک دې څومره خوند واخلي، دغه ماده ډېر خوند راکوي. یو عبرت پکې پروت وي، یو پند پکې پروت وي، د ژړا تر شا رازونه او د خندا تر شا رازونه پراته وي، دا ډېر خوند کوي. انشاءالله کوشش کوم چې په راتلونکي کې
د ختیځ ادبی بهیر مشر زیودین همتمل وایي چې په خوایې هم په بیلابیلو ادبی موضوعاتو ورته لیکچر نوټونه او بحثونه لرلی، او لدی وروسته هم په پام کې لري چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو لپاره په بیلابیلو ادبی موضوعاتو د پونتون له استادانو لیکچر نوټونه واخلي او د ادبی بحثونو غونډې جوړې کړي.
مونږ په دې هڅه کې یو چې په هر ژانر په هر برخه کې کار وکړو، په ادبي چوکاټ ټونو کې. نو د طنز په برخه کې نن مو لکچر واورېد، ځوانانو ډېر څه تیز زده کړ، او زه په دې باورې یم چې ځوانان به طنز ته مخه وکړي.
د پښتو نثري هنري ادب ته تم شو، نو د ناول لنډې کیسې او ادبي نثرونو پرتله طنز ته هومره کار نه دی شوی. په تیره نیمه پیړۍ کې د عزیز نسیم د سوچ باړل شوو کتابونو نه علاوه مرحوم منان ملګری، عبدالواحد نظری، محمود نظری، کاتب پاسون، ننګیار ناشنا، عبدالنافع همت، ډاکټر اسدالله خالص، او یوش میر نورو د تنزونو مجموعی خبری شوی. خو د پوهان په دې باور دي که ځوان لیکوال د ټولنې عیني انځورونه د طنز په بڼه بیرته ټولنې ته وړاندې کړي، نو مثبته اغیزه به یې شیندلې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې د ماسترۍ د دورې استاد ډاکټر احمد علي عجز چې کابو د څلوېښتو کلونو راهیسې په پښتو ادب ژور نظر ساتي، له نوموړي سره مو د پښتو ادب پر اوسني پرمختګ خبرې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسو پام راړوم. ډاکټر صاحب احمد علي عجز، تاسو چې د تیرو څلوېښتو کلونو نه د پښتو ادب په میدان کې هلې ځلې کوئ، ډېر ځوانان به مو مخې ته راغلي، اوس به هم ډېر ځوانان داسې وي چې تخلیق کوي، نثر لیکي، لنډه کیسه لیکي، ناول لیکي، ستاسو په نظر په دغه تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې کوم زلمي رامخته شوي دي او د پښتو تخلیقي ادب ته مټې رانغښتې دي، د د د کار نه سومره راځي؟
د یو ویشتمې صدای په دغه دور کې د حمزه بابا نواله تر دې دمه بیا چې کوم دی مونږ د دین د پستا زمونږ د ضلع خلک چې ګورو، نو زما په خیال چې پښتو ادب چې څونه د پورې زه که دا ویم چې زمونږ په دې سیمه باندې دهشتګردي ده، دې کې شک نشته چې زمونږ نسل کشي روانه ده په عجیبه انداز کې چې کوم دی زمونږ پښتون نسل کشي کېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې د قلم خاوندان هم غلي نه دي ناسته. دې سره چې کوم دی یو تحریک راوچت شو، ساحل صاحب خبره چې ما درته ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی، کله مې پیرزو شي په بمونو پېښوره، نو که یو خو دا بمونو پېښور ړنګ کړو نو بل خوا زمونږ پښتو ادب هغه دومره زیات موړ شو چې د هغې مثال تر اوسه پورې چې کوم دی نه موندلې کېږي. داسې کس چې کوم دی رشید احمد خان د پښتو په ناول باندې کار کولو، ریډیو پاکستان کې پروډوسر هم دی د پېښور،
هغه چې پښتو ناول سل
پښتو ناول سل کاله چې کوم دی نو هغې باندې کار کولو ماته وی چې په دې لیکل کوو. نو داسې کسان چې د پښتو ادب سره معمولی غونډه کې اړیکه لري نو هغه به کتابونه راوستو.
استاد دلته یو خبره ماته مخې ته راځي چې د پښتو ناول سل کاله هغه ما هم لوسته، ستاسو په نظر د دغه پښتو ناول سل کاله جاج څنګه غسل شوی ده؟ خو یو تنقیدی جاجو
زما په خیال چې زلمی رشید خان چې کوم حال ځلې کړی دی، نو د تنقید نه علاوه د کې تحقیق ډیر جاج شوی دی، نو صحیح پنی توګه باندې هغه چاڼ نویستلې دي او په ډېر ښکلي او ښایسته انداز کې چې کوم دی په بیان کړی دی.
اوس کرا شو د تیرو پنځو کلونو کار ته چې دغه نوی زلمی شعر لیکي یا همداسې ناول لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا نور هنري آثار تخلیقوي، د دوی د کار نه څومره راځي؟
ګوره چې زمونږ د نوی زلمی کول کې یو کار دا دی، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ نوی زلمی کول چې کوم دی هغه الله لیکل کوي چې هغه په هغه فن ځان پوه کړي. نوی کول چې کوم دی زمونږ اوس په اړه ټول تعلیم یافته دي، متعلقه مضمون کې ایم اے وکړي، بیا د هغې فنونو باندې ځان پوهوي، بیا په قلم روچتوي او بیا په هغې باندې چې کوم دی کار کوي. ما یو ماشوم دغه چې کوم دی کتو، نو تا ته یاد افسانې زما د سلیم راز صاحب زوی محمد ارشد سلیم ښکلی نثر دی، یقینا چې د ډېر د ستاینې وړ دی، هغه عمر ته چې وکتی چې کار دی وکتی شي نو دا هم ډېر دغه دی. بل
د افسانې وي
لنډې افسانې دي، ډېره ژوره مشاهده او تجربه، لکه سړی چې ښه پوخ وي او د ډېرو تړسکو نه وتلی وي.
دلته ستا په مخ کې نور کتابونه
زما د ممتاز اورکزي زه پچا کروت یم، دا ساهو پختو یعنی مشتاق مجروح دی، د نه علاوه دا اسری گریوان دی د محمد اساق بادل، او ماته چې افسانې دي د مجید الله خلیل هغه راغلی ده، تش پاڼې د تبسم مومن ډېر ښکلی راغلی، ارمانونه د مراد علی مراد، یقین د سلیم راز سے جمیل یوسفزے په پښتو ادب کې ځانته یو منفرد اسلوب، او غیب عالم د ماخام خټک سیب دی، ډېر زبردست ښکلی کتاب دی. گل چې خولې شي دا یقینا ډېر ښکلی او ښایسته دی، دا د فرمان علی شاه فرمان دی. ګلابونه ملک مهرون نساء افریدی،
یعنی استاد دا کتابونه تازه تازه را چاپ را
دا تازه اوس کتابونه چې کوم دی اوس چاپ شوی دی په دغه کال کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ل ډاکټر احمد علي عاجز سره به نوري خبري پراتون کې خبرونه کې ولرو. اوس په جلال آباد کې د لس خونځو د نجونو ترمنز مشاعرې ته تم کیږو چې د ننګرهار ولایتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. جنو ترمنز دغه مشاعره د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد خار بی بی حواله سکه کور ادبی بهیر جوړه کړی و چې د بیلابیلو خونځو څخه پکې په لزګونین جونې شاعرانې راټولې شوې وي او خپل شعرونه یې واورول. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمد زید مشاعرې تر پیلودو د مخه وویل
د خزو لپاره هغه امنیتي زمينه چې دا هغه کلتوري کوم حساسیتونه چې دي ننګونی چې دي په دې برخه د خزو په وړاندې ډیر زیات او کوم استعدادونه چې دي په هر برخه کې چې دي کار ورته نه کیږي یا دا استعدادونه نه راغړول کیږي د دې په ځای چې دوی تشویق شي نور تهدیدي نننۍ غونډه د دغه لس کمیټو چې موږ پر شر مکتبونو کې جوړې کړې وي د دوی راټولولو د دوی د فکرونو یو بل سره تبادله کول او تر څنګ د دوی ذهنیت ته تغیر ورکول دي. کله چې ذهنیت بدلیږي نو انسان سره فکر پیدا کیږي.
دغه مشاعره کې په لزګونو جنو شیرونه ویل چې یوې هم پکې کائنات تنها و چې د کابل او پیښور ښکلا او په ځای په یو تل تللې و.
علم زمنګ د ژوند بنیاد پکار دی لګي اتفاق او اتحاد پکار دی سواد کابل کوټه د سوګن بیا لوي د هر ظالم خلاف jihad پکار دی سواد کابل کوټه د سوګن بیا لوي د هر ظالم خلاف jihad پکار دی او د دې پاډون وای باران چې هل ته وشي دلته کې هوا سړه شي دواړې وده د کابل او پیښور خبره.
مریم پیکای په خپل شیر کې د عشق په لمبو د سوي درد درمان په مرهمو کې نویني.
زما پوران څنګه کې غم ته نور څلټوي پوران دنیا لره ستما ته نور څلټوي دای چني شي راغوله او شړېږي درنه پسوي خوا کې مې مرهمه ته نور څلټوي.
سمرات شیرزاد په خپل یو وګد نظم کې د یو ځانمرګي برید د پیخې داس یو روخانه انزور کخلی وو چې سوشي بي د ګډونوالو په سترګو کې هغه دردناک ساني انزور کړي چې په تیرو سو کلونو کې بشمار نمونی لیدل کیږي.
موري پلار چې راتلم نو مختا یو څو زلمی په وینو سره پراته وو. هغه زلمی چې د دې قوم سترګې وي د احمد خان او میرویس خان سترګې وي د ملالۍ د وربل سره ګلانو د زرغونی د هر ارمان سترګې وي. زما ماشوم وجدان دا نه منلا د انسانيت او اسلاميت نړۍ دا ننداره موري د اور ننداره د حسبلی او د جنت لري. موري دا خلک څوک څه شی غواړي ولې زموږ د سباسترګې وژني ګلاب ګلاب پانی راوړي ژوي تنکي غټي او تنکي غړګي وژني.
په دغه مشاعره کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم ګډون کړی وو. نو مولي د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډېر د خوشاله زیاده چې په ننګرهار کې نن خويندو یو مشاعره ترتیب کړي. ننګرهار د علم او ادب کور دی بالخصوص د فرنګیانو د شاعرانو او د ادیبانو کور دی. نن ګوري چې خويندې راغلي دي او په ننګرهار کې ډېر وخېسته مشاعره ترتیب کړي چې پکې د سولې پیغام دی چې پکې په ټولنه کې د اسلام پیغام دی د تاوتریخوالي نه د مخنیوي پیغام دی د یو وروري فضا جوړولو پیغام دی. دا د خوشحالۍ زیاده چې موږ په ننګرهار کې دغه سي مشاعره لرو او بالخصوص د خويندو له طریقه
کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسی په فعالیت پیل کړي له خونځونه علاوه په کلو او باندو کې هم خزینه شاعرانې را پیدا کوي او په کور ادبی بهیر کې لزان سرم لیکوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسی.
کلا کلا تشما زیگره کو نو
مرخو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا چوند خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا خمار پری گلر مان من خود دعا تاسو تا کو زان تخیری کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر ستاسو دے جانانا پی خبر ستاسو دے جانانا سودایان گرزو تاسو پزان لو بیو کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پ نظر ظلم تاسو یہ پخ پلا کسی منگ تاسو کسی کو نور خو پی خبر